په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په وی بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر وروستۍ څرګندونې واوري چې ویلي دي زلمی خلیل زاد به د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي په بغلان ولایت کې د طالبانو د یو زندان د ماتېدو او له هغه له دیرشو زیاتو بندیانو د ازادېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې ده. پاکستان د راتلونکې اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. ښاغلي بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په دې اړه څرګندونې کولې، وویل چې په قطر کې د طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د تړون په اړه له سره غور په دې خاطر کوي چې غواړي پوه شي په دغه تړون کې طالبانو څه ژمنې کړي او د دوی لخوا په دې تړون کې څه ژمنې شوي او تر اوسه پورې دغه ژمنې څومره عملي شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي په بغلان ولایت کې د طالبانو د یو زندان د ماتېدو او له هغه له دیرشو زیاتو بندیانو د ازادېدو خبر ورکوي. د 212 پامیر قلو اردو نن په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړو کماندو ځواکونو پرون د طالبانو پر دغه زندان د ډنډ شهابالدین په سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي او 40 ملکي وګړي له دې زندان نه آزاد شول. دغه راز ویل شوي چې ځواکونو دغه زندان بشپړ له منځه یووړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره یې مخته وړي. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې پرون کابل د دو چاودنو شاهد و او د درېمې هغې هم مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونو د دغو ماینونو د ایښودلو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین بشپړ ډول شن کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې د مقناطیسي بم چاودنو مقناطیسي چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر او کارکوونکي په نښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې او د امریکا په کانګرس د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداری کې چې دی وزارت پرون چهارشنبه ورکړی، ویل شوی چې د یوې مشخصې د سې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنې تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ پر انتقال دورې پر انتقال ناراضه دي خی ان تاوتریخوالی انتر سره کړی. د کورنی امنیت وزارت ویلی خی دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا په کانګرس د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ملاتړو هغه مهال د برید وکړ او په پایله کې هم 15 تنه ووژل شول. پاکستان د راتلونکو اونۍ لپاره د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 لکو ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکې یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو دا مرسته د پیکینګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون ډوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې دي. پاکستان پرون دغه راز د کورونا 1503 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې او په همدې ورځې له عمله د څلور اویا مړینو راپور ورکړ. تر اوسه له پنځه لکو دېرش زرو زیات پاکستانیان پر کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې یولس نیم زره کسان هم مړه شوي دي. د امریکا پوځ وایي یوې بي دوه پنځوس ډوله بم غورځوونکې الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو څو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه او د جو بایدن د کار لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بي دوه پنځوس الوتکې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا لري او معمولا د اف شپاړس جنګي الوتکو په همکارۍ پرواز کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې ویلي د دوی بي دوه پنځوس الوتکې د لوزیانا له پوځي مرکز الوتنه کړې وه او پرون چهارشنبې بیرته دغه اډیکې کښېناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنګټن په 2013 کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په دغه تړون کې پر شویو ژمنو ودرېږي متحده ایالات به بیرته ور وګرځي. او د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډله یې پېژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته دوه اشاریه پنځه میلیارد ډالر زیان اړولی دی. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبې وویل دغه هکران له 2014 میلادي کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اوتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتي وو. دغه دفتر ویلي په خارکیف د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط شوي دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، خبرونې ډېره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د وروستیو څرګندونو په باب نور معلومات واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شی ځان پوه کړو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو. او د سفیر خلیل زاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن وویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي که نه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی، د هڅو په نتیجه کې واشنګټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان نه وځي، او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي، او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2001 کال د سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر 2.5 زرو ته راکم شوی دی. د شوي تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمینه برابره شوه چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 5.5 زره زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې درې میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جولای میاشتې د روانې وبخې جنوري میاشتې له 15 راهیسې پیل کړی، خو هغه ډېر ټکنۍ مختزی او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د ملک چې پلاوی وغړی نادر نادری وړ مورزو ویل چې په نهو ورځو کې چې نن یې ولسمه ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغې ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاسپوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبانو د افغانستان د دولت له پلاوي سره د خبرو تر پیلېدو مخکې معمولا دې دولت ته د امریکا د لاسپوڅې دولت کلمه کاروله. اسوشیټد پرس اژانس په دې راپور کې دغه راز د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني دا څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅه کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوي د سفر او د دې پلاوي د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي وو چې له دوی سره په کړي تړون ودرېږي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن بیا هم د ازادۍ په څپو کې د اونیزي خبرونې ورده دي تاسو لپاره یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د ټاکلې موضوع په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې وویل د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه کې یو. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه واورو چې فریبا ظاهر ورته کړې ده.
وال ستریت ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونه د پینټاګون لخوا کېږي. د لیکوال په خبره تمه ده د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا وارزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستیو ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 ته راټیټ کړ. وال ستریت ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یوه ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپل نظر یا مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمېر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د ډیموکراسۍ ښکلا په دې کې ده چې له خپلو مخالفینو سره کار وکړای سي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې تر څنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تېروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریښې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یو قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبی کوریا، جرمنی او کویت.